شویدی په روسیه کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې دا بیره شته چې له لسو زیات کسان وژل شوي وي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د هغو سوداګرو سره به جدي چلند وکړي چې تیل یې ذخیره کړي او په بازارونو کې د تیلو د بیو د لوړوالي سبب سوي دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل وزیرانو شورا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یوه مسوده تصویب کړې او پکې د عادي تیلو پر پلورلو بندیز لګولې دي. ښاغلی مسافر قوقندی وایي چې ځینو سوداګرو د دې موقع نه په ګټې اخیستو سره تیل ذخیره کړي او له همدې امله په بازار کې د تیلو بیه لوړه سوې ده. د افغانستان بانک او حرکت ادارې ترمنځ له بانکونو څخه د کورونو د جوړولو لپاره د اوږدمهاله پورونو د ترلاسه کولو په هدف یو سند لاسلیک سو. د دې سند له مخې به بانکونو ته پوهاوی ورکړل سي چې خلکو ته د کورونو د جوړولو لپاره د 15 نه تر 25 کلونو پورې اوږدمهاله پورونه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خنو مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي د دغه سند له مخې به د افغانستان بانک او حرکت اداره د بهرنیو بانکونو څخه په ارزانه بیه پورونه اخلي او خصوصي بانکونو ته به ورکوي.
زمون ډیره جدي ستونزه چې هغه د مسکن ستونزه ده او د هغې دپاره تویلونو ځکه قرضو ته د اسرسۍ خلکو نه درلوده. په دې پروتوکول له مخې نه به دا ظرفیتونه جوړېږي او دا شرایط به مساعدېږي چې خلک 15 کلنو او 20 کلنو او 15 کلنو اوږد قرضو ته د ساختمانونو په جوړولو کې یا د کورونو په جوړولو کې دسترسي پیدا کړي.
د ښاغلي الکوزي په وینا د دې قرارداد په عمل کېدو سره به د بېکوره خلکو ستونزه تر ډېره لیرې سي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بې یوه اومنی بوجي اوړی 1,440 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي ورجې 1,800 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجي بوره 1,550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,100 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1,540 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 1,500 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 1,550 افغانۍ پلورل کیږي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1,500 افغانۍ، 50 پوله یو یورو 80 افغانۍ، 80 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، 40 پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ، 10 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، 80 پوله او در پاکستانی کلداری 1500 افغانی.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی با شماستم. مهمانم است دکتر سجاد وزیر، متخصص بیماری های داخلی انتانی. بسیار خوش آمدین دکتر سجاد وزیر. در مورد بیماری صحبت میکنیم امروز که ممکن است نامش براتان آشنا باشد، منانجایتس یا منانجیت. چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ نشانه هایش کدام هستند؟ معالجه میشه نمیشه؟ عوامل خطرسازش کدام هستند و چگونه باید از مبتلا شدن به این بیماری جلوگیری کرد؟ همه اینها در همین برنامه شما هم زنگ بزنین و هر سؤالی که در این مورد دارید از دکتر صاحب وزیر، متخصص بیماری های داخلی انتانی که مهمان برنامه ماستن، بپرسین. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتوانید زنگ بزنین. 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. ساده که بگوییم منانجایتس یا منانجیت بیماری است که در اثر التهاب غشا یا پوش محافظتی مغز و نخا به وجود می آید. همی پوش محافظتی مغز و نخا در اصطلاح طب مننج یاد می شه و پسوند آیتس مفهوم التهاب را می رسانه. این التهاب معمولا در نتیجه میکروب یا عفونت موجود در مایع اطراف مغز و نخا ایجاد می شه. مننجیت ممکن است در اثر عوامل گوناگون به وجود بیاید، ولی معمولا اسبابش را باکتری ها و ویروس ها تشکیل می تن. مننجیت همچنان می تواند در اثر آسیب های فیزیکی، سرطان و داروهای خاص هم ایجاد شود که بیشتر در این مورد در همین برنامه صحبت میکنیم. دکتر صاحب وزیر، میدانیم که صحبت در مورد مننژیت نیازمند یک بحث بسیار گسترده است، اما در این برنامه میکوشیم مهمترین و عام‌فهم‌ترین مسائل مربوط به این مریضی را برجسته بسازیم. پیش از آغاز بحث در مورد خود مننژیت، لطفاً به زبان ساده در مورد مغز و نخای شوکی و پوش مغز و نخا توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر صدر وړاندې د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله. صدیقی صاحب، راب وشو ستاسو د پوښتنې په اړوند به داسې وایو چې په خپله مرکزي عصبي سیستم چې جوړ له دوو برخو څخه دی، چې یو په خپله هماغه مغز چې په داخل د کوپړۍ یا د سر په کاسه کې موجود دی، او دویم یې مستطیلي نخا یا په خپله نخای شوکي چې هم ورته ویل کېږي او د ملا په کړیو کې موجود دی. دا اصلا په خپله مرکزي عصبي سیستم دی. عموما په دې کې دوه ډوله حجرات موجود دي چې یو په خپله د عصبي سیستم خپله جوړونکي یا وظیفوي حجرات دي چې هغې ته مونږ نیورون ویل کېږي، او بعضې پکې نور حجرات داسې دي چې هغه د دوی دپاره سپورټیو یا کومکي حجرات دي چې هغې ته مونږ نیوراګلل سیلز ویل کېږي. بیا په مجموعي صورت سره د ټولو دماغ یا خپله هره مغز دا د یو ډول پوخ په واسطه پوښلی شوی دی چې دغه پوخ یو محافظوي پوخ دی چې دغه محافظوي پوخ د مننج یا د سحایا په نوم سره یادیږي. دغه مننج پوخ د عصب د مرکزي عصبي سیستم د دماغو نه واخله تر سپینل کارډ اخرنۍ برخې پورې موجود دی، چې عموما د بهرني صدماتو څخه چې هغې کې تاسو لکه مخکې وي چې زیاتره میکروبونه او همدارنګه نور مواد چې هغه د وجود دپاره یو خطرناک دي، یا خصوصا د مرکزي عصبي سیستم دپاره ډېر مضر مواد دي چې هغې ته مونږ بعضې توکسینز یا زهر هم وایو، نه پرېږدي چې داخل د دماغو ته داخل شي او د دې یو محافظت کوي. خو که چیرې په دغې سحایا یا مننج کې که ناروغي رامنځته شي یا مشکلات رامنځته شي، نو عموما بیا کله کله په خپل په موضوعي شکل باندې په همدغه ځای کې التهاب موجود وي، لکه تاسو چې مخکې وفرمایل چې دی ته مونږ مننجایټس یا په خپل د سحایا او التهاب وایو.
بسیار تشکر دکتر وزیر. حال واضح شد که مغز و نخای شوکی توسط یک غشا یا یک پوش محافظت میشن که شما گفتین مننج یا سحایا برش میگن در طب. به ما بگوین که این پوش چگونه دچار التهاب میشن؟
اصلا خود التهاب یعنی که اصلا به دو شکل به میان میآید، که یک به شکل حاد یا اکیوت، یا به زبان یادی برش بگم که آنی، و دوم که اصلا به شکل مزمن یا به شکل کرونیک یا به شکل طویل مدت به میان میآید. اصلا بیشتر شما فرمودین که زیادتر از بابشه یا عامل سببی همی مرض که اصلا باکتریا است، که همی باکتریا زیادترش به نام نیموکوکس یاد میشه. پس هم انشالله به شکل عامیانه هم برات میگم که 50% امکانات از همی میکروب یا از همی باکتریا هستن که از اعشای مجاور خصوصا حمله میکنه سر مننج، خصوصا اون از خاصی که سینه و بغل داشته باشه. به شکل عمیانه نمونیا برش میگه یا سینه و بغل برش میگه، در پشتو برش تتر میگه. وقتی که امی مرض به شکل اختلاطی میکروبی از اینا در خون داخل شد، توسط خون میره به طرف خود دماغ، و دماغ سحایه هستن که ایجا زیادتر کرویات سفید خون موجود است و میخواه که امی میکروب بگیره و از بین ببره. امیجا یک مرکز جنگ موجود میشه که در بین خود کرویات سفید خون و همچنان کافر سلز مسل ای پسان گپای بسیار چیز سوارزی دست و سادق سایبا و متخصیصین سایبا میفهمه. ایجا یک جنگ برپا میشه که امی جنگ به نام مننجایتیس یاد میشه، یعنی التهاب به میان میاد. و کسایی که عموما بدون از اینکه سینه و بغل باشه، به طور مثال اگر فکر کرده باشین، یگان اطفالی هستن که در خود داخل گوش یک التهاب موجود هستن که همین التهاب دارنده پس یا چرک می باشه. عموما چرک از بیرون می آید و خصوصا همین اطفال ما و شما که در افغانستان زندگی می کنن، افسوسیش او قدر مراعات نمیشه،
همیش دمی آوای ناپاک زندگی میکنن، گرد و غبار هستن و پسان همی خودی همی میکروب از اینجا انتشار میکنن و میره به داخل دماغ و اوج همی سهایا را به انتان یا انفکشن داخل میشه. علاوه از یک چیز دیگه هستن که عموما زکام که زیادتر دمی ممالک ما شما خصوصا جایی که گرم و هاره است زیاد دیده میشه و امین یک مرضی بامیان میاره خود یعنی بعد از زکام به نام ساینوزیت، یعنی خودی در جمجمه سر بالاتر از چشم و پایینتر از چشم دو طرف بینی خالیگاه موجود هستن که به نام جیب یا ساینس یاد میشه. وقتی که در میجا التهاب یا میکروب جای با جای میشه و به شکل مزمن اوجا پس یا چرک تولید میکنن، اگر مریض به وقت خود معاین تداوی نشوه بعد از چند وقت امی میکروب توسط یا مجاورت و یا هم به توسط لیمف و یا هم توسط خون میره به سهایا و اوجا التهاب برپا میکنه.
بسیار زیاد تشکر، واقعا مفید و جالب بود دکتر صاحب. تا لحظات بعد بیشتر در مورد اعراض و علائم مننجیت صحبت میکنیم. حال یک شنونده داریم، قاریس پشتون زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم، مهربانی بکنی قاریس.
علیکم السلام دکتر صاحب مصطفی جان شیخ که تر سلامون را نیکم ساز تخدیکی همکار او در ازادی را در طول کارکون کاردون که در سلامون را نیکم او ساز نلمت دکتر صاحب وزیر که سلامون را نیکم و اکران دیر شم وزو متاکره در ملت تروس در اصلا دیر خلق دیر نروغی انا خبره و در دلامان نامان انا خبره و اگر چه تاقل پر مقدمه چه ویلی چه خلق و فرایستانی و لیکن در ملت دیر نروغی در نامس انا خبره دی و در دکتر سی سمیدری و ساده پسینی کن پا ساده جا با چه دکتر سی در نروغی اصلا سا علایم لری یا خبره خواهد نده او یو ناروغ څنګه باید پوزی چې په دې ناروغي اختیم او دا ناروغي څومره خطرناک ده او علاج او پرهیز څنګه کېدلی شي او دا ناروغي په شین پورې هم اړه لري که نه لري، یعنې په نرو په ښځې کښې یا په شین پورې د غټواله وو کوچنۍ واله وو چې مقصد په شین پورې هم اړه لري چې د کوم سیم په پورې انسان په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي. خدای دې وکړي جواز یې راکړي.
ډېره مننه قاری صاحب پشتون، سوالای اساسی و جالب پرسیدید که ما هم در نظر داریم در ادامه این برنامه این سوالها را در موردش صحبت بکنیم. خب دکتر صاحب وزیر، پیش از این که به سوالای قاری صاحب پشتون بپردازیم، نجیب الله زنگ زده بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب محترم،
سلامت باشین، شما خوش آمدین به برنامه صحت رادیو آزادی، سوال بکنین لطفا.
شما سه مشتا ستون را تو خط تو خوب پرګر دوی چې خلک ته ډېر سخلت کې پیدا کی یو مر په باب کې وته معلومات پیدا کی دا ډېر خخ پرونه خپل په دغه نو ټیکنیک
ډېر مننه سه پښتنه مطرح کړی لطفا مهرباني.
دکتر صاحب هغه پښتنه په ساري تاسو ګورئ نه ما پښتنه دې هغه سره توپیر لري په کلي خو بیا موږ سره به زړه تر کوم چې زه خپل تقریبا بیا و درې تر وخت له درې سره کلام یم دې ما چې ګردای و ده یو ګردانه په مو تیګه کې و هغه به خراب شي و خو چې دا یو ګردانه د عمل څخه تاسو ته تکلیف لري نو ډېر د ګردانه د ټول نام خپل د هغه شته چې روزه مانه چې دا یې چې تاسو یې روزه نه شوي اری مون نو په فنو کوم هغه چې دا څه ستاسو تکلیف پیدا کیږي تکلیف لري ما ذکر ته نو دفتر کوم چې ما دې پاره د اوسو ورېدې په دې دی دا چې ګرمي هم ده اکرن اوس پوري چې زه خپل په دمل ته وګچ کوم یې ما دې پاره د ورځې د نیورا چې دې راځره کوم ده زه سم ګردی ته کوم تکلیف نه راسي او کله چې دې هم سم
دې یو بس تاسو ډېر مننه تاسو لاین کې پاتې شئ. ډاکټر صاحب وزیر حتما سوال مې پرسین، بپرسین لطفا.
نجیب الله ورو تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ گردیز نم آڑی کنی والی ده تاسو ده دیوی گردی لری که دل خو سبب معلومو چه تیگا و آیا فیل حال پارا تاسو ده فشار تکلیف خونه لره لور فشار خونه لره
هر وقت دی پارا ده فشار تکلیف هم لرم اصابی تکلیف هم لرم را چکه سردردی هم لرم و بوده که پشیمی که که بوده که باز دوم را زورده چیز پشیمی که او وطلی تر و بچکم بوده که نکس تر و بچکم و در چیز مثلا غرا چکه اشتره но да скуптело учески нешто што стаде да значи убаво наш кам добра дорога па убота леле дар пева ки сам да зема зиот
само да сакам.
Ја ташакур Наджибула хан, ډیره مننه، سلامت باشین. تشکر. بشنوین از رادیو. خب برنامه صحت را از رادیو آزادی میشنوین. مهمانم است دکتر سجاد وزیر، متخصص بیماری های داخلی انتانی، و تا حالا در مورد مننجایتس یا مننجیت صحبت کردیم که چیست، چگونه با وجود میه، نشانهایش کدام هاستن، معالجه میشه نمیشه، عوامل خطرسازش کدام هاستن، و شما هم میتونین زنگ بزنین و هر سوالی که دارین از دکتر صاحب وزیر بپرسین. خب دکتر صاحب وزیر، میپردازیم به سوالهای قاری پشتون. سوال اولش بیشتر در مورد اعراض و علائم مننجیت بود که من هم میخواستم امیره مطرح بکنم.
مننه آجی صاحب پشتون، واقعا ډیر وسیع او غاټه پوښتنه کړې ده، او د هغې سره د یو څو خبرې وکړي چې آیا جنس او سن پورې اړه لري او که نه لري. مخکې دې نه چې زه د دې نښو نښانو یا اعراض و علایمو په باره کې وغږېږم، باید اول د دې لومړنۍ پوښتنې دا بل سوال چې د سن او د جنس سره صف یعنی تړاو لري دغه ناروغي که نه لري. لکه مخکې چې مونږ داسې یو یادونه وکړه چې هغه ناروغان چې په سینه او بغل د غوږ په التهاب او همدارنګه د ستوني او د پوزې په التهاب موجود وي، دا د دې لپاره یو څه مساعد کوونکي فکتورونه دي. د هغې نه علاوه د ورور د پوښتنې په اړوند وایي چې عموما هغه خلک چې عمر یې د شپېتو کالو څخه پورته وي، الکول څکي، همدارنګه امیدوارې ښځې او هغه ماشومان او لویان چې د هغوی د دفاع سیستم پیاوړی نه وي بلکې کمزوری وي، لکه ایچ آی وی یا د ایډز ناروغان، نو دا خلک د دې ناروغۍ په مقابل کې ډیر حساس دي او ډیر زر په ناروغۍ ککړیږي او زر زر د دوی عمر له منځه ځي. یو ځلې بیا هم وایم، هغه کسان چې عمر یې د شپېتو کالو څخه لوړ دی، همدارنګه هغه ښځې چې دوزانی یا حمل ولري، همدارنګه هغه ماشومان چې د هغوی تر اوسه پورې امیونیټي یا معافیتي سیستم یې پیاوړی شوی نه وي، او هغه خلک چې همیش لپاره الکول یا شراب څکي، دغه خلک د دې ناروغیو لپاره مساعد کسان دي. یعنی یو فاکتور په دوی کې موجود دی چې ناروغي د وخامت یا د بهدلۍ خواته لاړه شي او د ناروغ درملنه لږ څه شونی خرابیږي. راځو د دویمې پوښتنې په مقابل کې د نارینه او ښځینه ترمنځ کې، نو عموما خبره دا ده چې د نارینه پیاوړی میکانیزم لري د دفاع، په ښځو کې دغه ناروغي زیاته لیدل کېږي قاری صاحب پښتون، او خطرناک خو په دې ډول ده که چیرې په وخت سره په خپله شفاخانۍ او یا معالج ډاکټر ته ونه رسول شي تر څو پورې چې هغه میکروبونه د دې په صحایاو کې ځای نیولی دی، د هغوی رشد او تکامل ته بندوالی ورنه کړي او همدارنګه هغوی مخه ونه نیول شي، د دې ټوکسین یا زهر ډیر زیات افراز شي چې په خپله د داخل د دماغ هم له منځه لاړ شي، چې هغه بیا سیدقی صاحب بیا د انسیفلایټس په نوم سره یادیږي، او دغه انسیفلایټس ناروغان نسبت د مننجایټس ناروغان ته د هغوی انظار خراب دي. ربو شو اعراض او علایمو دپاره وایي ډاکټر صاحب چې دغه خلک که چیرې په اکیوټ شکل کې وي، یا موږ مخکې وایو چې په حاد شکل کې، نو که حاد شکل کې خبره کوو، ناروغ د یو ساعت نه واخله تر څو ورځو پورې په مسلسل شکل دغه خلک تبه لري، سردردی لري، او همدارنګه کېدای شي چې د ملا شخوالی، بخنه غواړم د غاړې شخوالی هم په دې خلکو کې موجود وي. یعنی مشخص دغه درې نښې په دې خلکو کې لیدل کېږي چې تبه یې دوامداره، همدارنګه د غاړې شخوالی او سردردي د همیش لپاره موجود وي. د هغې نه علاوه په دې خلکو کې زړه بدوالی، کانګي، او همدارنګه د رڼا څخه بد وړل، یعنی چېرته تاسو دوی ته وایي سترګې پټې کړه، نو سترګې چې پټې کړي د دوی بعضې نښې نښانې له منځه لاړې شي، خو که چېرته بېرته سترګې ښکاره کړي، د نور په مقابل کې د دې خلکو سترګې ډېرې حساسې وي، چې تقریبا په ټولو ناروغانو کې خو نه، تقریبا په 50% ناروغانو کې دغه لیدل کېږي. او کله کله په لومړنیو مراحلو کې دا خلک داسې چټیات وایي، ډیر زیات ناقلاره وي، چې دغه ناقلاري ورو په ورو په ورو په ورو کمېدو کې د بلاخره د کوما یا د بیهوشۍ شکل ته راځي. عموما ناروغان چې کله شفاخانې ته مونږ ته راوړل کېږي، نو د بیهوشۍ په شکل مونږ ته راوړل کېږي، چې وروسته بیا د فزیکي معایناتو په واسطه او یا همدارنګه د لابراتواري معایناتو په واسطه تشخیص کېږي چې ناروغ د مننجایتس ناروغ دی.
بسیار تشکر. خب کوتاه اگر بپردازین به سوالهای نجیب الله خان هم، اما همکار تکنیکی اشاره میکنه که یک شنونده از پکتیا هم داره. من این لحظه سلامونه، مهربانی بکنیم.
وعلیکم السلام صدیقی صاحب تا او د آزادۍ ریډیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. احمد یم له پکتیا
څخه. احمد صاحب ډیر ښه راغلاست، لطفا پوښتنه وکړئ.
څنګه تاسو نن ډاکټر صاحب دا څو برخه کې معلومات لري د مننجي تاسو مبارک تاسو موضوع ټاکلی او زه به خپل مشکل در سره شریک کړم. هغه مشکل دا دی چې زه د دې حافظې او ذهن مستند سره زیات مخامخ یم چې د حافظه او ذهن دې دولسم ټولګي ته رسېدلې په دې وخت کې هیڅ کار او فعالیت نه کوي. په دې باره کې ډاکټر صاحب څه پوښتنه لري یا په دې باره کې معلومات راکړي؟
حتما تاسو لاین کې پاتې شئ. ډاکټر صاحب وزیر سوال دارین از احمد؟
بله احمد وروره، تاسو د دولسم سم متعلم یا او حافظه مو کمزوري ده؟ آیا د یو مضمون په مقابل کې کمزوري ده کنه؟ په عمومي صورت سره د ټولو مضامینو په باره کې تاسو همدغه مشکل لري؟
مخکې دا مشکل چې و ډاکټر صاحب د یو دوه یا درو مضامینو په مقابل کې، خو اوس دا ټول د ټولو په مقابل کې دا مشکل رامنځته شوی.
وروره که بغیر دې نه آیا تاسو په داخل د خپل کور کې یا بیرون د خپل کور نه، یعنی تاسو چې په کوم ځای کې اوسېږئ، په چاره اطراف کې یا ماحول کې مورته یا په چاپېریال کې، دا چې کومه ستونزه خو نشته چې ته د دې استاد دې د درس یادولو مخالفت کوي؟
نه، دا هغه ستونزه نه ده چې دغه مشکل نه ده چې مخالفت یې څوک نه کوي.
یعنی مطلب زما دا د جسمي اقتصادي مشکل یا فرضي مثال کې جسمي مشکل بل روحي مشکل د دین علاوه نور څه مشکلات تاسو په خپل حس کوئ چې دغه تاسو درس نه مخ اوړل دي بل طرف ته؟
بل راشن څه اقتصادي مشکل ستا یو دا اقتصادي مشکل یو بل ستریس موجود دی، فشار موجود دی، دا دوه اساسي څنګه موجود دي چې دا د دې سره مخ کړی.
اوس فشار د څه شي نه وروه؟ داسې کوم مشخص راته ویل شي چې د کومې خونه فشار دی؟
فشار داسې فشار په معده باندې مې سره درسي، ولې باندې درسي، د اعصاب باندې سر باندې فشار راځي.
او خوب مو څنګه دی په دغه ورځو کې؟
خوب مې صحیح دی، مخکې خوب ډېر خراب و، اوس یې دی خوب بیخي 8 ساعته یا 6 ساعته خوب کوم.
کور مو ده.
تشکر احمد خان از پکتیا. خب دکتر صاحب وزیر کوتاه، به خاطر از اینکه یک تعداد زیاد از شنونده ها منتظر هستند روی خط.
نجیب الله ورور، تاسو یو ګورده لري او ژوند سه کورونه سه په دې باندې زیاتره علما پویږي، او بل هغه دی چې ډاکټر صاحب هغه وخت فیصله واردول شي چې کله ناروغ د نږدې څخه وګوري او بعضی د وینې معاینات خصوصا د سیروم یوریا او کریټینین په امدارنګ نور معایناتی چې موږ ورته کوو، کچېره سیروم یوریا او کریټینین د خپل نورمال حد نه لوړ راشي نو بیا موږ ورته وایو چې تاسو روزه منسئ، دا غي په ځای کې تاسو کفاره ورکړي. خو کچېره تاسو په خپل په دې پوهیږئ، ځکه الله پاک فرمایي چې زه په تاسو باندې د اسانۍ زړه لرم نه د سختۍ، نو کچېره ته دا فکر کوي چې یاره زما وجود ته مشکل رسیږي، د کار روزه زغونه سم باید داسې وشم هسې وشم، نو ښه خبره دا ده چې یو عالم سره سره پخوا کې یو خپل متخصص ډاکټر د ګوردو سره مشوره وکړه، که چېرې ستا د روژې نیول تا دپاره مشکل وي نو بیا در ته وایم چې الله پاک په تا باندې د سختۍ اراده نه لري، په تا باندې د اسانۍ اراده لري. هماغه اسانۍ اراده تا دپاره ډېره مهمه ده، روژه منسه.
تشکر. و سفارشتان یا توصیهتان برای احمد خان چیست؟
د احمد خان لپاره خبره دا ده چې عموما د ورور زما په غالب ګمان باندې احمد خان ورور ستاسو دماغ شبه شیندل شوي دي، پاشل شوي دي، متمرکزیت نه لري. ته لومړی باید دا وکړه چې هغه په محیط کې چې ته خپل کوم مشکلات لري، ځکه ته ځواني او په ځوانۍ کې باید حافظه د ټولو پیاوړي وي نه کمزورې، نو اول هغه څه مشکلات چې ته اقتصادي مشکل لري دا د ټول افغانستان اقتصادي مشکل کې مختل دی او پکې ککړ دی، ټول خلک اقتصادي مشکل لري. خو کچېرې ته نور څه روحي مشکل لري، ځواني وخت دی، ته په دې باندې پوهېږي ان شاء الله زموږ اشاره کوم طرف ته ده، اول هغه په خپله مشکلات او روحي مشکلات او همدارنګه نور فشارونه چې تا په ځان باندې وارد کړي دي هغه له منځه ویسه او خپل دماغ متمرکز کا. وروسته د متمرکز کېدو نه ان شاء الله چې ته مکمل درس یادولی شي، او د هغې نه علاوه ته خپل عبادت ته مخه کوه، د عبادتو سره خوا خوا کې یو عقلي او عصبي ډاکټر سره مشوره وکړه تر څو پورې تا هغه سره مکملې خبرې وشي او معلومات ولګېږي چې د څه له وجې ستاسو حافظه کمزورې شوې ده. یعنی مکمل اوس فلحال دپاره نه تاسو کومې دوا نوم زه اخیستی شم او نه کوم صحیح تصمیم نیوی شم، ځکه دا د عقلي او عصبي کار دی، باید عقلي او عصبي په دې باندې تا پاړه کې مکمل معلومات واخلي.
تا تشکر مفید بودین. دکتر وزیر، شما پیشتر مفصل در مورد اعراض و علائم موضوع اصلی بس که مننجایتس یا مننجیت هست توضیح دادین. میخوایم یک بار دیگه هم تکرار بکنین این مسئله را، به خاطر که جالب است برای اکتراد دیگه از شنونده های ما کمی لازم میشنون برنامه را، که وقت پوش مغز و نخاع شوکی انسان دچار التهاب شد، چه نشانه هایی به چشم میخورن یا این که نخستین نشانه هایش کدام هستند؟
لکه مخی چه ماوی چه عموماً دیده ده پارا مساعد کون که فکتورونه، یعنی که دیشی دیده مخی چه مرد
با مزرد که حرفایتان خط میکنم، منظور ما این بود که پیشتر چون موضوع مهم است با پشتو جالب و زیبایی ده توضیح دادین. حالا اگر تا لحظاتی که به نیمه دوم مانده و دری هم توضیح بتین که تعداد دیگه از شنونده های ما هم بهتر بدانن. تشکر.
انشالله. ما پیشتر گفتم که یک خود مرض منینجیت است و برای منینجیت یک فاکتورهای مساعد کننده باید موجود باشه. به طور مثال پیشتر گفتم که یک فاکتوری از اینا که اصلا به شکل سینه و بغل موجود می باشه. اگر سینه و بغل به شکل تام تداوی نشد، یک اختلالی شمی هستن که میکروب به خون یا به مایع لنفاوی داخل نشه و میره به دماغ و جلد التهاب به میره. یعنی یک نشانی همی هستن که مریض دوچار نمونیا یا دوچار سینه و بغل بود. از او یک مرض دیگه به نام اوتایتیس میدیا که من پیشتر نامش گرفتم که خود التهاب گوش سینه هستن. این هم یک فاکتوری هستن که زمینه را مساعد میکنه به منینجیت، یعنی به سهایا که التهاب اخته میشه پیش از این یک اوتایتیس میدیا یا گوش متوسط مریض التهابی شد.
این حالا چون وقت ما کم است، با معذرت دکتر صاحب، که نشانه هایش یا اعراض و علائمش را اگر توضیح بده.
نشانه هایی که اصلا من پیشتر گفتم که یک تب میباشه که تب عموما همه روزه به شکل جاری لیکن به شکل خفیف موجود میباشه، همراه از این سردردی در تمام مریضا موجود می باشه که سردردیش به شکل منتشر و تشدید می باشه و همراه استفراقات فورانی می باشه و همچنان شخید گردن شاید موجود باشه یا نباشه، خود تقریبا در 75% مردم شخی گردن و همچنان شخی ستون فقرات موجود می باشه. همچنان همراه از اینا مردم یک منتل استیتس یا خودش که میگم که دماغش مخشوش میباشه که تقریبا کمتر یا بالاتر از 75% مردم خود خلل دماغی موجود میباشه. کمی خلل دماغی از لترژی یا بسیار مردم هزیان میگه، چاتیاف میگه، دستو طرفی طرف میندازه، جای خود موقعیت خود تشخیص کنه.
و گفتیم که ترس از روشنی و نور هم میداشته باشن، درست؟
امی هستن و بالاخر به کما یا به شکلی بیهوشی با میان میاید.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. سجاد وزیر، متخصص بیماری های داخلی انتانی.